پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 22 د روژې مبارک میاشتې 22. پایل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خونړۍ پېښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند بابا قمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یوه مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار شریف کې یو وسلهوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 د دې تر څنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید تر د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنون کې اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورو دی وخت به تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوې.
زمینی کوره میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونې ته شرغ لست. د خبرونې دراپورونو برخه ایت ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی بری تراه نیولې. طالبانو سره تړلې باختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات کلتور ریاست یو خبر پاڼې کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د تراه لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول. هخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوي. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوې او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لګاکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بوزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لګکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلای دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوي بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره خېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتی مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلې. واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جمعه د پرونی بری تراه نیولې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو په اړه اندیښنه شي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې د موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې مش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی بری د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوې یا هم پای ته رسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راسرګان شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګان شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو قمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم رونه چې دی هغه ته دا ډاټ او اطمینان ورکي چې دوی به د نو وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې دا خبره کړی وه چې داعش زیاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچ کې دا، نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي، او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته غوږیستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سایټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. زموږ تاریخ خبرونه په همدې ویب سایټ کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یو تازه څیړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیفتی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللي دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلدرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلدرن له نجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ ته په کور کښېنې. دې ډېره سخته، خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه اوس ولا غېس چې لکه دې چې ویل هغه څه نه وکړه.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بیل از دکرو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکی او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټول عمرونو جونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن هم دا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکی او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. اسمت څاروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې درسره وي. چنن په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولی سي چې د 2 بجو خبرونې ته زنګ راووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مه هېروئ چې نن د میدان وردګ پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورنیو د چین هېواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیار له سواړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال د وردګ ولایت پر موږ لګلی دی. یغه د پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو یې پیژنئ
د مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاست یا دوه یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نسته نو په دیوه بوري وریز باندې د چا گزاره نه کوي. مونږ د حکومت نه دغه غده خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر به دې باندې گزاره نه کوي. مونږ غواړو چې کوم ته کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلی د ډېرې دوه په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خاله ویشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره عالیه عزیزي له بنده خوشی کړي.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزيزي لورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزيزي د کورنۍ غړي د هغه د زوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ويو کیو سی او زر تر زر دي د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
ل حق روزی رئیسی چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو از موږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیز شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لاره وکړي. هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا دره کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزيزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزيزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزيزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه د خوشي کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزيزي قضیه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو وایندویان د علي عزيزي د ورکېدو په اړه ازادي رادیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزيزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکی کارکونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
د خبرونی په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث شوی دی. اتنی مبجې بیرته راستنیزم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل انملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونی دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال
که هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالی سالیا ازادۍ راډیو ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار اواید هم لری ده کندوز پخاناباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرالیه ده. انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمش سخه هندوستان توری، لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خغلی سالی زیاته کړه په یو جرب زمکه کې دینج یاته سو بوټی کې نول کیږي که تخمه وکړل شي یاد بوټی له څلور تر پنځه کال ورسته سمر تر رسیږي او که بزغلې وکړل شي ورسته له دوه کالو په سمر راځي. نو موړې وای دینج تولید په هر جرب کې دینج کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب زمکه څخه له 200 تر 300 کیلو دینج شیره تر لاسه کیږي. د هغه په خبره دینج یو کیلو شیره له 1000 تر 6000 افغانوی پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وای چې په دې ولایت کې دینج کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین ازادۍ
خاطر راځي ما د انج ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انج وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خانواد ولسوالی یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کردیم بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی اواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجه د کوکنارو د ښه بدل بولی.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکتار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې یو اوبو ته دونه ضرورت نه لري، باران نو هغه باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجه یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یې ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي.
د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال به کوره کوي سو د اوکرایني کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان مېرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناستو چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمن لرله او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو د کور له تخلیه اله تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخه دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې خزي ماشومان لري چې پر سر چته او د خوب لپاره تختار تیار لري. دا فارین پالیسی خبرونه لیکي سره لدی چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلو نیم زره یورو ترلاسه کوي خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دند تر سره کړې اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنگي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناک ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند تر سره کړی او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصول ورسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال افغانستان څخه خطرناک دی ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخانی امریکایي سرتیری ویلي کچیر اوکراین تراسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنوایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی خو د دې زیات احتمال شته چې وژل شي ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي کچیر مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین تراشي نو خدای مراوله زله تاسو من نکوم.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
14.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې مش کاریګرو خوړو چې ډالر وراتله شپږو کسانو سره وهله مش دې ما په خدا سره قسم کچې دین نه دلې په دې دولت کې هم مش نه وای چې بس مش ته راورسې دی یا راورسې د نمول د خپل پر کارګری پرې چې امر خپل کارګری کو مرګن دا سې د یو طرفه خبرې چې موږ نه حالته کوي دغه نو مش ته څه زور راکې چې الله ظالم ته حالت ولې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته نو ولې د علامه صاحب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پج ترلینګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ ترلینګ ډالر څه سو ما سیسی وسرا غلی دی پر کور یوا یوا کا چغرا کی دا هلته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر وروشه پر کور یوا یوا کا چغا چې شلومبی پغړ پی یوا یوا کا چغ تو خدای دا ود ما سیسی کار دی یوا یوا کا چغرا کوي دا بی بیچ یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړی کې لري چې ما سیسی ورک تخپل دا قدر جوړ او هلته ته اعلان کی و 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته بیل 4 میلیارډ ډالر پلان دی ته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دغه کاچوغه نه دي چې دغه شلومبی په غړپی دایره کړی زما په خدا سره سم کیبل شیر کړ یا یو د ټپلیټ ته چې د 4 میاشتې یو یو متر کمپل یو ور کړی دی یو متر ول تر یو متر نه پورته دی نکړي دا ور کړی صاحب ته ما مورال لیکنه دی وڅې د مج ما سیسای د ما سیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مختم شالامونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسګ د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښته وي د شي خدي کار نه کوي د باغران ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جواب باندې 15 کالر مسه غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده کوشي باندې کار نه کوي. نو د اسلامي امارت څخه موږ دغه دوی غوښتنې ستاسو چې زموږ د ژغ تر لوړ پوره چارواک پر ورسیږي چې خدیدې موږ ته راوړو سي او د سړکونو زیاته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی بي استاسو ملتیا وکړه. د خبرونه دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډی خبريږي. خو درغه مخ کې د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري. طالب چارواکی وی په مزار شریف کې د شیوګانو پر جمعات د پرونی بری تراه نیولې ده. طالبانو سره تړلی باختر خبری ایجنټس د طالب چارواکو له قوله لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولې ده. بلخ د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خبر پاڼه کې ویلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش ډلې والی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې و غندلې. دغه وزارت پرون نوښته په ویلامی کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لقبل خوابدي سیوی چې د غنو کسانو د وجل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سیوی دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړی پیښه په بلخ کې و چې په یو جمعات کې لښته لږه 25 تنه په یو 14 کې وجل سول او داعش تل مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ویلي چې پرونی په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلې دی. د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې وژل سو. اخوه ځینې نتایج څو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرای وو. پر راپورونه کې زیاته شوی چې سهیل زمری په مزار کې یو وسلواله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو اربیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو د لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. او دروسی ولسمشر ولادمیر پوتین ادعا کړی دی چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکی ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو نن مو د خبرونه تازه اسمت څاروان. هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د زړه سکته څه شی ده؟ نن په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. د ځکه چې د روختیا د نړیوال سازمان پر اساس په نړۍ کې تر ټولو ډیر انسانان د زړه په ناروغي عمري. د دې سازمان په وینا د لټیرو شلو کلونو راهیسې د هغو ناروغیو په سر کې د چې لکبل زیات انسانان مري، خو په ورستیو کلونو کې د دې ناروغي لکبل د مړینو شمیر لا زیات شوی دی. ل 2000 کال څخه تر 2019 پورې د هغو کسانو په شمیر کې چې د زړه په ناروغي عمر شوی 2 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. ل همدې کبل په نننې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د زړه پر سکتې خبرې کوو. د زړه سکته یا حمله څه ته وایي، علت یې څه دی، او په پای کې به د تداوی یا مخنیوي پر لارو چارو ل خپل درانه میلمه ډاکټر هیواد ګلزی سره خبرې وکړو. لمړی ډاکټر صاحب، د زړه سکته یا حمله څه شی دی او نشي څه دی؟
نو د زړه هذا حملة يا مايكارل انفاكشن وحاد دول سرا دفتن دول سرا دزلو درگونو سلف سدا بندش توجه دزلو هذا حملة رمسته کیگی چه نخی دیر شدید درد ولی دزلو تنگوالی دزلو تکان او بعضی وقت نفس تنگی هم ورسره چه درد دیر شدید دی چه دومز دی لائک پین یا دی قیمت دی ورز وانتی درد دی داسی درد مریض حس کل نوی حس کرده او درد پا هیچ وضعیت سره یا دی حس رقم دوا سره نارامی گی نو مریض خپل مجبوری گی چه دکتر تا مراجعه وکری او شفخانی تا ولاړ شي.
درد په کوم ساحه دی بدن کې وي؟ په قفس شکی دی سینې که په شا په ملا کې که په مړوند کې او غاړه کې؟ مهرباني.
درد چې درد اکثره وخت د سینې په قفس کې اکثره وخت د سینې په چپ طرف کې یا سب سټرنل ایریا چې د سینې منځنۍ هډوکي شاته په منځنۍ برخه کې درد موجود وي چې دا درد اکثره وخت تر اورمیګا پورې او لاندې ژامې پورې انتشار کوي او دواړو لسونو ته انتشار کوي. بعضې وخت شاته دواړو اوږو منځ هم انتشار کوي دا درد.
ډاکټر صاحب د کومو کسانو د زړه د ناروغیو احتمال زیات دی؟
کوم کسان لري او کې چې ډېری د هغو د جملې نه هغه کسان چې سموکینګ یا سګرټ څکوي په ډېر اندازې سره هغو کسانو کې چانس ډېر وي. شکر ناروغانو کې او هغه کسان چې د وینو غوړوالی ولري او هغه کسان چې فزیکي فعالیت نه لري ځای پر ځای ناسي په دفتر کې کار کوي فزیکي فعالیت یا سپورت نه کوي په دې خلکو کې چانس ډېر وي. یا هغه خلک چې فامیلی تاریخچه ولري مثلا کور کې مشر ورور مور پلار د زړه ناروغۍ تیره کړې نو په دوی کې چانس ډېر وي. په ښځو کې په سړو کې نظر ښځو ته د زړه د حملې چانس ډېر دی او هغه خلک چې عمر ډېری وروسته د 50 کلن نه د دې حملې د زړه د حملې ډېرې د چانس ډېری.
تاسو ول چې تر سړو په خزو کې د زړه د ناروغۍ چانس ډېر دی، تر اوسه پورې په دې اړه تحقیق شوی دی چې ولې؟
په دې اړه خو تحقیق نه ده شوی. موږ دوه ډوله ریسپکټرونه لرو، یو موډیفایبل ریسپکټرونه دی او یو نان موډیفایبل ریسپکټرونه دی. په دې معنا چې هغه خطرې فکټرونه چې موږ خپله تغیر ورکولای شو او یو هغه خطرې فکټرونه دي چې موږ تغیر نشو ورکولای، چې په هغه کې یو سیکس یا چې نو دغه خزه دادا او بل هغه موډیفایبل ریسک فکټرونه چې ما مخکې ذکر کړل.
د فلپ ناروغي د ماشومانو چانس څومره دی؟ آیا ماشومان هم په اخته کېدی شي؟ ځکه چې کوم نښې چې تاسو ویل چې مثلا کلسترول څوک ولري چې عموما ماشومان نه لري، یا فزیکي فعالیت څوک ونه لري چې برعکس ماشومان ډیر فعال وي، ځینې نورې نښې چې تاسو وویل دا ټول هغه نښې دي چې ماشومان عموما نه لري، نو آیا ماشومانو کې هم دا ناروغي شته او کنه؟
ماشومانو کې دا ناروغي نشته. ندرتن بعضی وقت هغه کسان چې فامیلیل ډیسلیپیډیمیا لري یا فامیلیل ټرایګلیسرایډیمیا لري، مطلب وینې د کورنۍ تاریخ په اساس سیمور پلار یا فامیلی د وینې غوړوالی لري، په هغو کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز رامنځته کیږي. یا مخکې د وخت نه، مخکې د وخت نه منظور دا دی چې ما مخکې ویلې چې 50 کلنۍ یا 50 کلنۍ نه وروسته دا ناروغي په نارینهو کې رامنځته کیږي. او په زنانو کې کوم خطر چې ما مخکې تاسو ته ویلو چې په سړو کې نظر ښځو ته دا مرضي ډېری هو دا زیاتوالی اندازې چې دا کله دي چې زنانه 50 کلو ته ورسیږي نو دا غي مسوي کیږي ریسک یا خطر. نو په ماشومانو کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز یا مخکې د وخت نه د زړه د حملې راتګ چانس یې، مثلا که یو کس ریسک فاکټر ونه لري یا خطرې فاکټر ونه لري کېدای شي 15 کلن نه 50 کلن نه یا غنه وروسته د زړه حمله پکې رامنځته شي. په هغه کسان چې مخکې نه ریسک فاکټر ولري نو مخکې د وخت نه مثلا 15 کلن نه کې تلس کلن نه کې یا وروسته 10 کلن نه رامنځته شي.
بله، تاسو نقشې بیان کړې او عوامل مهم بیان کړل، نو د دې لپاره چې د زړه په ناروغي اخته نشو باید څه وکړو؟ سپورت وکړو، که صحیح خوراک ته زیاته توجه وکړو، البته صحیح خوراک چې زړه ته تاوان نه رسوي هغه هم تشریح کړئ چې کوم یو دی.
ښه پوښتنه ده. د په خاطر چې موږ د زړه ناروغۍ اخته نه شو او مخکې د وخت نه باید وقایه شي، نو هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته ده نو هغوی باید په کال کې یو ځلې عمومي چک اپ وکړي، چې متاسفانه زموږ په وطن کې دا نه کېږي او څوک ډاکټر ته نه ځي او یا د اقتصاد د کموالی د وجه او یا د نورو مشکلاتو د وجه دوی نشي کولی چې په کال کې یو ځلې عمومي چیکپ وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کال کې یو ځلې عمومي چیکپ وشي. په هغه کې موږ به وینو غوړ، شکر، د زړه ګراف، د ګردو وظیفوي ټسټونه او نور داسې ټسټونه وشي. که چېرته په هغه کې څه مشکل وي نو مخکې د وخت نه موږ مریض ته یا د فزیکی فعالیت توصیه کوو او یا د نورو دوایانو توصیه کوو چې په کم مصرف سره کېدلی شي چې د مریضانو د زړه د حملې مخنیوی وشي. او بل موږ ټولو ته هغه څه که زنانه دي، که مردانه دي، که ځوانان دي او که سپین ږیري دي، دوی ټول باید خپل روزمره ژوند کې تغییر راولي. فزیکی فعالیت باید ډېر کړي. فزیکی فعالیت په دې معنا چې باید د ورځې نیم ساعت یا د دینه ډیر تیز تیز پیاده ګرځي وکي. سهار په نهار مخکې چای څخه نیم ساعت مخ نو فزیکی فعالیت ډیر ضرور ده. او سره څنګه کې صحیح غذاګانې، صحیح غذاګانې موږ دې ته وایي چې په هغه کې سبزیجات، ترکاریبا، میوهجات ډیر دي او د حیواني محصولاتو نه په کمه اندازې سره استفاده وکړو. او بل کسان چې سګرټ څکوي باید سګرټ ونه څکوي، ځکه سګرټ تو چنده د زړه خطر ډیری. او بل ها کسان چې په دفترونو کې کار کوي یا فزیکی فعالیت ونه لري، ونه مفتنه دا چې دوی خپل فزیکی فعالیت ډیر کنه شي ډیرونه، نو باید خپل وظیفې ته تغییر ورکړي. داسې وظیفه باید چې په کې فزیکی فعالیت ته چانس وي. او بل فاست فود، جنکی فود او کومې غذاګانې چې صحت تخینې دي، مثلا د بازاري خوړو او رستورانتونو کې خوراکونه دینه باید استفاده ونه شي. او د سره په څنګ کې هغه کسان چې فاميلي تاریخچه ولري د شکر او یا د زړه د ناروغیو او یا د جګ فشار، نو که څوک دا ناروغي ولري نو باید مناسب ډاکټر ته ورشي. او باید چېرته شکرې جګې شکر باید کنټرول شي او که فشارې جګې فشار باید کنټرول شي. او که د وینې غوړوالی ولري نو د وینې غوړوالی باید تداوي شي په وخت سره.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډاکټر صاحب، اول اوریدونکو مو قاری صاحب پښتون وو، دی وایي چې شزه ډېر تشويش کوي، شاید یو علت یې دا وي سترس لاندې وي، نو څنګه دا د زړه ناروغي سره ارتباط لري او کنه؟
دوی لکه زما خبرې سرچپه ولیدلې دي. سړو کې نظر خزو ته دا تکلیف ډېری، او په خزو کې ورسې د 50 کلونې نه دا تکلیف چې دا مساوي کې سړو خزو دا تکلیف یو شي کې، ځکه د خزو بعضو هورمونونه دي، هغه هورمونونه موجودیت چې دا هغه په څو پرې چې هغه هورمونونه تولیدېږي خزو کې د زړه د حمله د رامنځته تک چانس کمی. او ورسره د منفوز دورې نه ورسره خزه چې بچیان نشي ورولای نه غو ورسره دا چانس یو شي کې. او بل تر ټولو مهم ریس فاکټر چې دا روحي ناروغي یا د محیطي تغیرات چې دی انوایرنمنت چینجز چې دی رواني ناروغي، دا د زړه د ناروغي لپاره او دا سه نور ناروغي لپاره تر ټولو غټ ریس فاکټر دا یا خطرې فاکټر دا. نو رواني ناروغي مخنیوي باید وشي په مختلفو طریقو سره. بل دا ویلې چې د حمل په دوران کې کومه زنانه د زړه تکلیف ولري او مشمومن دي تاثیر کوي کنه کوي، د حمل په دوران کې اکثره وخت د زړه حمله شتون چې د مشوم ته اکثره وخت خطرې ده، باید موږ حمل د منځه یوسو، ځکه موږ ته د مور ژوند تر مشوم ژوند مهم ده. د مشوم د ژوند بچ کېدل مشکلي، ځکه کله عمر باندې د زړه حمله راځي مجبورې چې مور ته پرمختللي معاینات وکړو لکه انجیوګرافي، انجیوپلاستي، چې په کې شوا استعمالي دي. نو هغه شوا لاندې که چېرته موږ ماشوم لري نو کوم ماشوم پاینده کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو د زړه نورې ناروغۍ شته چې په حمل کې باید احتیاط وشي. نو ډیر مینه نه مې دا وختنه ده چې هغه مینه چې د زړه ناروغي مخکې په خونه تشخیص شي نو حمل باید ونه خلی تر څو پورې چې ډاکټر مشوره نه وي ورکړې. د زړه ډاکټر نو حمل نشي اخیستل، ځکه د حمل په دوران کې هم ماشوم ته خطر ده هم او هم مور ته خطر ده.
نو میکانیزم چې دا هغه کې میکانیزم یې کلک رپچری اول خلک چې کورنۍ طرف چول لري نو د زلو د رګونو ناروغي چې دا د وکلنې نه په یو ناروغ کې شروع کیږي په دې معنی چې د زلو د شریانونو انټیما طبقه چې دا یا منځنۍ طبقه هغه زخمت پیدا کوي داسې مثال لري لکه د بخاري نل چې لوګي نیسي یو وخت داسې یو حالت رسیږي چې بیا بخاري باندې دود راوځي او بیا لوګي بهر نه وځي نو کوټه ټول خلک تنګي د زړه رګونه هم داسې دي چې وکلنې نه شروع کیږي دا پلک زخمیږي پړسیږي او التهابي مرکرونه په دې کې فعالیږي هغه بیا رپچر کوي یا چی وي کله چې وچو نو نور کوراویا چې یا پلاتلیټ چې هغه فعالیږي دلته دغه میکانیزم دی ویني دغه کیدلو میکانیزم فعالي او د زله حمله رمسته کیږي دی ویني ګټه جوړیږي او مربوطه شریان ته دی ویني جریان محدودیږي نو دا میکانیزم دا بل ورور ته ویل چې د زړه سوري کیدل له لپاره موږ په افغانستان کې د مجهز سنټر نه لرو الحمدلله موږ په کابل کې خاصه مرکزونه لرو زمون تقریبا 80% مریضان چې دی دلته په افغانستان کې تداوي کیږي هغه په 80% نوروان چې دلته دی تداوي امکان نشته هغه شاید د وسایلو د نشتون د وجه دلته هغه ولادي یا هغه ماشومان چې مور دي تنه پیدا شوی د زلو مشکل یا د زلو ستونزې ولري هغه مون خارج ته بیا معرفي کوو او زه محترمه د نګرهار پانتون استاد نه یم ما خپل ورته تحصیلات هم کی کړی دي زپ کابل کې پی او رختون کې د کارډیولوژي شیف یم او الحیات رختون کې د تتزل څنګه کار کوم له ورور پښتنه کړی و
bale
نو بل یو ورور پښتنه کړی و اخیری ورور چې زما دردونه دي د ملا د ورنګو کله شاته هم انتشار کی او لسون تم انتشار کی نو دا حتمی نه ده چې هر دا ډول درد چې د کوم مونږ ویلو دا دردونه د زړه دردونه دي ډیر وخت دا چې کېدلې شي چې موږ ته ډیر زیات داسې کې سونه راځي نو موږ اکثره وخت د اورمیګا د کړې یا سرویکال سپینډولوسس په نوم یو اصطلاح ده چې د اورمیګا کړې سره نږدې کیږي نو هغه درد د زړه د حملې د دردونو سره ډیر مشابه او اراض تقریبا ډیر مشابه وي ځکه درد د سینې ته راځي او د ور لسون ته انتشار کوي نو د زړه درد کله چې موږ د دینه تفریحي تشخیص کوو د زړه دردونه اکثره وخت په فزیکی فعالیت کې د معنی چې کله موږ په یو جګ ځای باندې خېجو یا کار کوو یا په بایسکل باندې چیرته ځو یا حتی او داس کولو سره دردونه شروع کیږي کله چې استراحت کوو د استراحت حالت سره آرامي او د اعصابو دردونه چې د عصبي دردونه اکثره د وضعیت تغیر سره چې کله موږ وضعیت تغیر ورکو یا په یو اړخ باندې اورو یا لاس یو خاطر پورته کوو یا مخبل خواتړو په دې سره ډیریږي
ډاکټر صاحب کدوې ته جواب ورکړي
او به ضرور دی ورداګونه پښتنه کړې ده چې زمون کړه ورسره د کوروالینا بيوشکي او بل کله چې پښکري ورته لګو پښکرین ورسره بيوشکي نو کوم درد هم بتني درد هم درلودلو نو د ورونو مغښتنه ده ده چې خپل مېرمنې وزلې نسې ولدي تکړه متخصص ته بوزي تر څو کوم نسې ولدي مشکل ونه لري او بعضي کسان چې د درد په مقابل کې ډېر حساس وي او کله چې معمولی درد سره مخامخ شي نو هغه باندې به هوشي راځي چې هغه ته واز وګل ویل کیږي چې دا تکلیف په ځله پوری تړلای نه ده د بعض خلکو کې په طبيعي شکل موجود وي د پاسو پوری تړلای ده
ځینې وایي چې کدي زله ناروغي یو په اول کې مالجه وشینو له خطر ژغورل کېدای شي یعنی د موږ ډیر خلک ترغو پرې ماینه نه کوي چې تاسو لسکتي سره نه مخامخ شوي قلبي حمله نه وي پیراغله لکه مخکې چې تاسو ویل چې کولیسترول کنټرول کې یا یو شکل سره معلوم کې ځینې ماینه شته چې په اول کې کېدای شي چې رګونه تناسب باندې خلاص شي انجیوګرافي او نور تاسو طبي اصلاحات ورته لري په اول کې علاج په اسانه کېدای شي بیا ورسته ډیر ګران دی
مونږ کله چې زړه رګونه زخمي کې د خپل فشدي لري چې مثلا زړه رګ زخم شولو تم شولو د تنګیدو فشدي چې د سلويخ په سره ده سلويخ سلنه ده یا شپته سلنه ده یا اتیا سلنه ده یا نوي سلنه ده کله چې د بیا فشدونو د بندیش کمی نو مری اکثره وخت اراض نه لري نو مریض وایا کدا شی وینه غړواله ولري یا به قوی فاميلي تاریخ چولري یا به مریض نور ریسپکټونه ولري لکه د سیګریټو څکول دی فزیکی فعالیت کموالی روحي فشارونه محیطي فشارونه غیر صحیح خوراکونه دا خطري فاکټورونه به ولري خو مریض به اراض ونه لري که چېرته ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر ته د وخت نه مخکې دا وقایه کولی شي او که چېرته دا تنګواله د بیا فسدونه په یوه کې ډېری نو مریض به خامخا د زړه اراض ولري چې هغه اراض به په دې ډول وي چې کله فزیکي فعالیت کوي د فزیکي فعالیت په کولو سره به دا درد ډېریږي او کله چې فزیکی فعالیت کموي یا استراحت په حالت کې دا درد کمیږي نو هغه کسان چې په فزیکی فعالیت کولو سره په مزل کولو سره په زینو کې په خطلو سره یا بل فزیکی فعالیت کولو سره د سینې د وسطي برخې درد یا د لاسونو درد یا د ملا درد دا ډېریږي نو دا اکثره وخت په زړه پورې تړلې دردونه دي نو دا ډېر مهم دي مخکې دي نه چې د زړه غټه حمله راشي یا یو رګ سلف صدا بند شي نو خدای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي مخکې د وخت نه تدوي شي ترڅو د دې رګ د تشخیص لپاره انجیوګرافي وشي او د انجیوګرافي نه وروسته مربوطه شریان د انجیوپلاستي یا د سټنټ کې خودلو په واسطه خلاص شي.
بله، ځینې تاسو ول چې درې مهم رګونه دي، ځینې کسان ممکن دوه رګې بند شي او قلبي حمله پیرا شي، ځینې کسان دا سم شي وي دي چې درې تقریبا بند یعنی پوره نه تری وهده پوری بند خو هیڅ هم پېنی شي وي، دا ولې داسې ده؟
ځله نو روغې دي مونږ یو استلال ورو کرونیک سټیبل انجن په نوم یا دزله مزمنه دزله دردونه پښتو کې د خاص استلال نو ورته لرو نو په دې ډول ویلې شو نو هغه کسان ما مخکې ویلې چې دوی د پخوانه د زړه تکلیف لري د زړه تنګواله یا د زړه د رګونو تنګواله د اتیا فیصدونو پورته یا د اویا فیصدونو پورته یو رګ دوه رګ یا درې رګونو کې ډېر کسان اراض نه لري او یا حتی داسې هم کېدلی شي چې دا درې رګونه سلف صدا بندي په یو نقطه کې بندي او د بلې خوانه بیا طبي سرکولیشن یا کلټرل جوړ شي یا طبي بایپاس هم ورته وایو پول ورته وایو یو طبي پول جوړي په دې مریضانو کې چې دا مریضان په اوایلو کې حتما اراض لري ورسره دی واه تیرې دون نه دي اراض سره دوی بلديږي او یا دا اراض بخې دي منځسي او یا ډاکټر ته چکر مراجعه کوي نو ډاکټر غلط تشخیص یې ډاکټر د میډه دوا ورکړي نو دا مریض ډیر نه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي نو دی وخت په تیرې دو سره په بازه مریضانو کې دا طبي پول جوړيږي یا طبي بایپاس جوړيږي نو د زړه د حملو یا د زړه د ناروغو د زړه د شریانونو بندش په څو ډوله ده چې مختلف ډولونه مختلف ډول اراض لري او مختلف کلینیکو له هوکې مراجعه کولای شي.
بله،
نو ورور په تر وکړه چې کله مزل کوي خولې راځي نو بعض کسانو کې د خلوش تون چې نرملي مثلا وزن ډيري پور افورت ټولرانس یا مثلا د ګرځېدل وزغمي کمی وزن ډيري نو چې کله ګرځي خولې کیږي او بعض وخت خولې ځکه د زړه حمله سره یو ځای خولې هم ورسره وي دلودي هم ورسره وي ډېر وخت نو خولې د زړه د حمله یو اراضم کیدی شي نو ډېر مونږ یو کټګوري منروغان ورو چې ته وایي سایلنت اٹک یا خاموشه حمله دا ها کټګوري خلک دي چې عمر ډېری مسینی سپینګيري عمر اویاونه پورته وي یا شکر ولري دویمه کټګوري شکر ولري دریمه کټګوري چې مثلا زنانې او یا هغه خلک چې زلې ډېر کمزورې وي زلې کمزورې شوې وي نو د څلور کټګوري خلکو کې سایلنت اٹک یا آرټیفیشل چست پین وي یا مثلا غیر وصفي د زلې دردونه موجود دي که سمه کې اکثره وخت د ناروغان چې ډاکټر ته ډېر نه وخت مراجعه کوي ځکه وصفي شدید د سینې درد نه لري هغه د زلې حسي اعصاب چې د درد سبب ګرځي د درد حس کولو سبب ګرځي هغه هسیا سب په د عمر په ډېروال سره او د شکر پښتون سره د منځزي نو ناروغان اکثره وخت نه لري نو د په خاطر هغه کسان چې عمر ډېری او شکر ولري نو ډاکټر ته باید خامخا په کال کې وزلي مراجعه وکړي او فول باډي چیک اپ وکړي.
بله، یو بل سب شوی پیغام لرو و ابي ورو.
علیکم ورحمت الله. د وردګو نه مالک نه ولله ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې عمر دې د وینې وړم لري زیات جګر وړ ده. میاست کې د سیور د دزړه حرکت غیر اختیاري دزړه حرکت ورته پیدا شي، د لس ثانیه پورې شل ثانیه پورې غیر اختیاري درد مرد نه وي ورسره، بالکل درد نه وي، خالي د زړه داسې حرکت کوي، ټوپونه وهي او خوله هم په بند راځي. نو په دې اړه که معلومات راکړي
ډاکټر صاحب. چیرته مې لوستي وو چې وایي د زړه د ضربان نامنظم والی یا ډېر تیز والی دا هم یو نښه ده.
مننه محترمه. ورور وردګو نظم والی وو، دوی چې وینې وړوالی لري، خو بعضې وخت نزله ضربان څخه حکایه کوي چې څو ثانیو لپاره دوام کوي خو لري ورسره. نو هغه د زړه ضربان چې کړی مریض حس کوي چې زړه مې ټکان کوي، دا هیڅ وخت نارمل نه، اکثره وخت دیوالونو مشکل یا د زړه ضعیفوالی سبب یا د زړه ضعیفوالی شتون یا د زړه د رګونو نورو ناروغیو شتون موجود وي. نو هغه کسان چې د زړه ټکان ولري، پلپیټیشن ولري، نو خامخا باید د زړه ډاکټر ته ځلې مراجعه وکړي ترڅو د زړه ډاکټر ټول مربوطه معاینات ورته اجرا کړي او په وخت سره تداوي شي.
ډاکټر صاحب، یو فاکتور یا یو عامل چې فکر کوم چې اشاره ونه شو، هغه د هوا خرابوالی دی. لکه نن سبا چې کابل دی، اب لډیرو کلونو راځي کابل دی، وای دا هم د زړه په ناروغي کې رول لري که څنګه؟
بالکل همداسې ده. د هوا ککړتیا یا ایئر پولوشن نو د سږو په ناروغیو کې تر ټولو عمده خطري فاکتور ده، خو د زړه ناروغۍ لپاره هم دا خطري فاکتور ثابتېدلی شي او د زړه د رګونو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي.
مخکې یو اوریدونکي مو له هرات څخه خپلواک صاحب وویل چې افغانستان کې خلک ډېر ګرځي، لیکن بیا هم ولې په د زړه په ناروغۍ اخته کیږي؟
که چېرته مونږ کار وکړو، نو هغه کسان چې کار کوي یا فزیکي فعالیت کوي، نو کدا چې وایو چې دا کسان د زړه په حمله باندې نه اخته کیږي، نو دا صحیح نه ده. ځکه دا مریض به خامخا یا دا کسان به خامخا نور خطري فاکتورونه ولري. لکه مخکې چې موږ ذکر وکړو، خطري فاکتورونه اوږد لیست موجود ده. یا کېدای شي فاميلي تاریخ چې ولري، یا کېدای شي دا سره،
یعنی ستاسو منظور دا ده چې یو عامل نه دی چې زړه یو څوک د زړه په ناروغۍ اخته کیږي، بلکې مختلف عوامل دي. یو هم دا دی معایناتو په برخه کې، اوس یو څوک ورشي او ډاکټر ته هغه به معاینه کوي، لیکن د زړه د ناروغیو د معلومولو لپاره باید کومې معاینې وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې په شخصي روغتونونو کې، دولتي روغتونونو کې خو دا سهولتونه سره شته نه. په شخصي روغتونونو کې چې کوم سهولتونه موجود دي، هغه هم په ستانډرډ برابر نه دي، په نړیوالو نورمونو برابر نه دي. ځکه موږ مختلفې کټګورۍ د سکرینینګ لپاره لرو، نظر په عمر، نظر د مریض په وضعیت، نظر د مریض په ناروغۍ سره دغه پکیج انتخابیږي. مثلا یو ناروغ ده 15 کلن ده، خو هیڅ ډول بیماری نه لري، نو د دې لپاره موږ ساده سکرینینګ ټیسټونه کوو چې په هغه کې یو د زړه ګراف شامل ده، یو ټی ایم ټی شامل ده، یا ټریډمل ټیسټ په ماشین باندې موږ دا ناروغ ځغلو نو کې هیڅ مشکل نه وي. یا مثلا ایکو ده، یا شکر ده، دا بعضې ټیسټونه پکې کوو. په کسان چې مثلا شکر ولري او د وینې غوړوالی ولري، سینې 500 نه پورته وي، نو غلط لپاره بیا بیل پکې جي. نو تاسو د اکثره کسانو نه مې وښتنه دا ده چې عمر یې 15 نه پورته وي، دوی په کال کې یو ځلې زړه ډاکټر ته ورشي چې زړه ډاکټر یې د خپل اړخه چک کړي.
که یو څوک قلبي سکته وکړي او مخکې تر دې چې ناروغ روغتون ته ورسول شي، چې البته زموږ په وطن کې ډېر جرم نشي رسېدی، باید څه وکړو؟
نو که چېرته په کور کې بعضې دوایانې موجود وي، د سپرین دوایانو د کومه راز چې ما وویل چې دوی مطمئن دي، ځکه نور خپله پکې چې ما باندې زړه حمله راغلې ده، ځکه دا داسې درد دی چې کله په ژوند کې دوی مخکې نه وي حس کړی. نو دوی نه که چېرته په کور کې داسې مریض یا کلی کې داسې دوا پیدا شي، اسپرین په نوم څلور ټابلیټ دي، دا باید وخوړل شي. مریض باید فزیکی فعالیت ونه کړي، آرام تم لې ځای په ځای، که چېرته کار کوي باید کینی، که ولاړ وي باید تم نه کنه، نو باید استراحت وکړي او زر تر زر باید ټلیفون یا امبولانس اور وګړي او چاته زنګ ووي چې شفاهي ته یوسي.
بله، مثلا
کپروت به مکه نشور سره کولای،
کپروت به مثلا ستونی ستخ پریوزی چپ ارخ کی پریوزی هی ارخ ته پریوزی شاوخه فضا خلاص پری خودل شي چې اکسیجن ډیر وخت لیکه څنګه؟
بالکل شاوخوا فضا باید خلاصه پریښودل شي، اکسیجن باید کافی اندازه سره موجود وي، ناروغ باید ستونی سخت سملاستل شي. که چېرته ناروغ سره نفس تنګي موجود وي، په همدې وخت کې د زړه حملې سره یو ځای نفس تنګي ورسره شروع شوله، نو بیا دوه یا درې برخته باید سر ته کېښودل شي، سر باید لږ اوچت کېږي چې دا مریض سره کومک کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب هیواد ګلزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.